د سپینې خبریاړو کراسه خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله زنه شباشنا د خپل قدرمن همکار رویا جان زمانی سره د روان خبرونه قربانی
با تقدیم سلام شنونده ها و بیننده های محترم برنامه روکراس با امید صحت و سلامتی شما برنامه را ما رویا زمانی با همکارم آغاز میکنیم.
بله قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو بیا هم د افغانستان په تړاو په مهم موضوع د میلمنو نظر اخلو. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په درشل کې یونما په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ د مختلفو ننګونو او ګواښونو سره مخ دي.
یونما در حال گزارش نشر میکنه که فردا روز آزادی مطبوعات است و روی این موضوع ما برنامه های خاص همچنان داریم. در این برنامه روی این صحبت میشه که با سختگیری هایی که طالبان در بر رسانه ها در افغانستان نظر به گزارش ها وضع کرده وضعیت مطبوعات در افغانستان چگونه خواهد بود؟
بله د همدې موضوع د او نور پښتنو د ځوابولو لپاره را سره قدرمن میلمانه به په خبرونه کې چې پښتنه ځواب کی خو مخکې تر دې چې پښتنه میلمانه تاسو درو پیژنو د قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته نو خبرې رویا جان چې یو مرکه لرو په افغانستان کې د مطبوعات او رسنیو په وضعیت هغه د اوریدونکو سره یو ځای وګورو او واورو. د خبریالانو د ساتنې د کمیټې د اسیا د برخې هم غږی کوون کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د رسنیو ځپل بے رحمانه دي. میرمن بیلی له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د رسنیو د ځپل نه د طالبانو یو عمده هدف دا دی چې نړۍ پونی شي چې په افغانستان کې څه تیریږي. راځئ د مرکه په ګډه ورو به میلمانه هم تاسو درو پیژنو او بحث به ادامه ورکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوی دفتر یا یونما د 2023 کال د پیل څخه د مارچ تر میاشتې په راپور کې د ملکی تلفاتو د ښځو حقونو د رسنیو ازادي نیولو شکنجه کولو ناسم چلند د پخوانی حکومت د مامورینو د قانون څخه بهر وژلو د طالبانو د محکمو له خوا فزیکی سزاګانو او اعدامولو اړوند مسایلو یادونه کړې ده. تیره اونۍ د طالبان د حکومت وین زبی علماء مجاهد ویلی و چې لویدیز هیوادونه د پر افغانانو خپل فرهنګ نه تحمیلوي. د زیاته کړی چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او حقوق د شریعت پر اساس تعریف کیږي. یونما په دغه راپور کې ویل چې په افغانستان کې طالبان له خوا د نجونو پر زده کړو د بندیز لامل روان 1403 لمریز تعلیمي کال د شپږم ټولګي څخه په پورته دوره کې د نجونو د حضور پرته پیل شو.
د درېو کلونو په تیریدو سره لا هم د نجونو ښوونځي بند او ښځې له کار زده کړو او د ټولو اساسي حقونو څخه محروم دي. دا هر څه هیڅ ډول شرعي، کلتوري، اساسي او یا هم ولسي دلیل نه لري، بلکې دا په ښکاره سره د ښځو سره ظلمه زیاته دي.
یونما په تازه راپور کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې د روان 2023 کال د جنوري د شپږمې څخه تر 11مې پورې په کابل کې د ځای پر ځای شوي 14 توکو 314 یادونه کړې چې پکې 9 کسان مړه شوي او 18 نور ټپیان دي. دغه راس په کندهار کې د کابل بانک د وی څنګ مخته زرمرګ بریته هم اشاره کړې چې پکې 25 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه بریدون مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستې ده.
با وجودی که گروه طالبان نزدیک به 3 گذشته هماره ادای تامین امنیت سرتاسری در افغانستان میکنند، اما حمله اخیر بر هموطنان شیعه و هزاره ایمان در افغانستان که در هرات توسط گروه تروریستی داعش صورت گرفت ثابت میسازد که طالبان یا در تامین امنیت شهروندان افغانستان ناکامند و یا هم در چنین حملات دست دارند.
بلخوا د روادری سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې مې درې مې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د محدودیت ځپلو او سانسور اقدامات دوام لري چې ورسره رسنیو خپل خپلواکي او د عمل ازادي له لاسه ورکړي ده.
د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان رسنۍ او خبريالان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د رسنیو هغه شلکلنې لاسته راوړنې له اوبو سره لاهو شوي دي. افغان خبریالان دم ګړی تهدیدیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي.
د روادری سازمان وایي په تیرو نږدې 3 کلنه موده کې د سلګونو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د طالبان لخوا پراخ محدودیت او هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې د دې رسنیو د بندیدو تر ټولو مهم دلایل دي. د طالبان حکومت چارواکي وای رسنیو ته ارزښت ورکوي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نور ادارو ترڅنګ رسنیو سره نږدې همکاري لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو قدرمن اوریدونکو، تاسو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساس ولې د یوناما وروسته البته دا تازه رپورت تاسو اوریدل چې د جزئیات زمنګ همکار وحید فیضی په دغه راپور کې راټول کړي چې تاسو هم دا اوس اوریدل. نو په همدې تړاو البته په دې راپور کې د افغانستان کې د بشري وضعیت او د رسنۍ وضعیت او همدارنګه روسي امنیتي پیښو ته کتنه شوی. مننه د ملګرتیانم چې خبرونه اوري او ګوري. قدرمنو اوریدونکو، درنو لیدونکو، په لاندو شیبو کې به ملمانه هم موږ سره رویا جانې موضوع موږ اوریدونکو سره شریکه کړی ده. نو په لاندو شیبو کې به موږ خپل
ملمانه ته ورشو په برنامه میگیریم. بله، خب موضوع برنامه قسمی که شما هم گفتین نوشابه جان که تازه ترین گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناماس که وضعیت حقوق بشر از اول جنوری تا پایان ماه مارچ به بررسی گرفته که بیانگر تداوم نقص حقوق بشری افغانها تحت حاکمیت طالبان است. در این گزارش انتقامجویی از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین، تلفات غیر نظامیان، حقوق زنان، اعدام و مجازات فیزیکی و همچنین آزادی رسانه ها. آزادی رسانه ها هم در این گزارش مطرح شده که روی این موضوعات و روی این جزئیات با مهمانای برنامه صحبت میکنیم.
بله، البته پدی راپور که په افغانستان که په ټوله کې بشری وضعیت، د رسنیو وضعیت، امنیتی وضعیت د محدودو میاشتو په محدوده کې ارزول شوی او چې منګه د رسنیو د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیواله ورځ په درشل کې چې اصلي ورځ سبا ده دریم د می، نو په همدې مناسبت منګه ځانګړي خبرونه لرو او د رسنیو برخه یې اخیستې ده. منګه چې نړۍ ملګری ملتونه او نړۍ په ټوله کې د افغانستان د مطبوعاتو په اړه څه تبصری لري، څه وایي افغانستان د رسنیو لدارکه په څه وضعیت کې ده، د خبریالانو وضعیت څنګه ده، معلوماتو ته د خلکو د خبریالانو لاسرسی څومره محدود شوی ده یا په کوم وضعیت کې ده، اقتصادي وضعیت د رسنیو څنګه ده په افغانستان کې، اغه خبري اعلان چې اوس کار کوي د اغه وضعیت اوس څنګه ده په ټوله کې د مطبوعاتو په وضعیت کې، خصوصا رویا جان د طالبانو د حاکمیت نه وروسته رسنۍ په کوم وضعیت کې دي، کوم تغیرات راغلي دي او اوس د مطبوعاتو کې یا په رسنۍ کې کار کوونکي د نړۍ نه څه غواړي، دغه وضعیت بدلیدونکی ده او کنه ده، او کچیرته وضعیت بدلیدونکی نه نو راتلونکي څنګه کار کوي؟
بله بله. خب در گزارش یوناما که نشر شده ای هم آمده که گزارش یوناما نشان میده که رسانه ها در حاکمیت طالبان با تهدیدها و چالش‌های مختلف مواجه است و خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در محیط چالش برانگیز با کارشان ادامه می‌دهند. در گزارش همچنان ای آمده که علاوه بر طیفی از محدودیت‌های اعمال شده توسط مقامات حکومت طالبان، خطر بازداشت خودسرانه رسانه ها با چالش های مالی قابل توجه مواجه هستند. یوناما در این گزارش به بازداشت خبرنگاران خبرگزاری یک خبرگزاری ژاپنی، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات، خبرنگار پژواک و یک کارمند خامه پرس که بین ماهای جنوری و فبروری سال 2024 از سوی طالبان بازداشت شدند اشاره کرده است.
بله، اندی سره رویا جان، تیره اونۍ د طالبانو د حکومت وایان ته ویولا مجاهد نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور ته چې پکې طالبان په پراخه توګه د بشري حقوقو په سرغړونو تورن شوې دي، چې البته په دې حقوقو کې یوه د رسنیو یا د بیان ازادي هم ده چې د رسنیو حق دی چې او دا رنګ د ټول او وګړو افغانانو حق دی چې باید د بیان ازادي ولري. نو د بشري حقوقو په سرغړونو چې طالبان تورن شوی او په خبرګون کې د طالبانو د حکومت وایان ویلی و چې
بله
لویدیز هیوادونه دی په افغانانو خپل فرهنګ نه تحمیلی، د افغانانو افغانستان خلک ټول مسلمانان دي او حقوق د شریعت په اساس خوندي دي. نو دوی په خبرګون کې دا خبره هم کړې و. اوس کده رسنیو بحث سره شو، نو د خپل قدرمن ملمنو نه به نظر واخلو چې په رسنیو کې څه شي د شریعت سره مغایرت لري چې باید په خلکو ولسونو او په رسنیو باندې سانسور لګیږي. لنی کمرغه همداشي به موږ سره زمونږ قدرمن ملما د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی صاحب په لاین کې دی. عبیدی صاحب سره مې زمغه غوري. bale عبیدی صاحب زمغه غوري فکر کوم چې اړیکه کې څه سن زده. عبیدی صاحب هم داسې حیران ناشته چې څوکي. عبیدی صاحب زمغه غوري
څټو
ساوځ نه لرم لپاره مرغه. او شمه تاسو څنګه اورو وبیدی سپ تاسو ماغه غوري؟
آقای وبیدی اواز ما را مشنوین شما؟ خب ببینیم اگر مهمان بعدی ما روی خط برنامه هستن. خانم
فوزیه جان وحدت،
فوزیه وحدت ما با خود داریم در برنامه. خانم وحدت آواز ما را مشنوین شما؟
فوزیه جان وحدت زمان که گوری؟ بله خاله بله من که بلوانه زمان که نوری من مخیده و بایدی سب غاک واوری ده.
بله
خو فکر کوم چې هغه لا تر اوسه پورې زمون کار نه وري. په هر حال کوم موضوعات چې موږ د ملمنو سره په باس کا ورویا جانې، هغه د خبريالانو اقتصادي ستونزې دي، خود سانسوري ده، د رسنیو معلوماتو ته نه لاسرسي ده، د هغه وحل ټاکول، زپل، زنداني کول، دا ټول هغه موارد دي چې رسنۍ ورسره نن سبا مخ دي. ښه زمونږ همکاران وایي چې یو ملمنه په لاین کې ده. حامیه جان ستړي مشه زمونږ غاوري.
سلامت زنده باشین، تبریک مراتورم.
خانم نادری شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر در آغاز شما بر ما ای را بگوین که شما که خبرنگار بودین در افغانستان و فعلا در خارج از افغانستان هستین، وضعیت مطبوعات در افغانستان و وضعیت خبرنگارا را شما چگونه بررسی میکنین؟ چشم دیدتان و یا هم گفتنی شما در این مورد چی است؟
بنام یاد خداوند مهربان، عرض سلام و کسی اجازه از جهانی برنامه. از برگشت طالبان به افغانستان نزدیک به 3 سال میگذره. در این مدت فعالیت های رسانه ها در کشور متوقف شد. اداران خبرنگاران هم از زنان و مردان از کار بیکار شدن.
بله.
به کشورهای مختلف رو آوردن. رسانه های فعلی در افغانستان که قبلا نقشی مهمی در ترویج آزادی بیان و گردش آزادانه اطلاعات داشتن، فعلا بنابر محدودیت های وضع شده از طرف نظام حاکم، استقلالیت و آزادی عملکرد خود را از دست دادن و به دلیل فضای ترس و وحشت حاکم بر کشور حق ابراز نظر آزادانه از شهروندان گرفته شده. همچنان خبرنگارانی که به دلیل مسکوت شدن رسانه ها بر از حاکمیت طالبان بیکار شدند در افغانستان ماندند. از اینکه بیشتر این خبرنگاران متکی به ماش بودند، خانه کرایه‌ای داشتند، با دست دادن وظایف مسلکیشان در شرایطی دشوار قرار دارن که متاسفانه نهادهای عامی خبرنگاران این توجه را به دست ندارند و آزادی بیان و وضعیت رسانه ها در افغانستان در این حاکمیت طالبان در وضعیت
وخیمی
قرار
دارد. تشکر خانم نادری، به شما برمیگردیم. بفرمایید.
بله لنی کمر قا عبیدی صاحب من سره اوس فلاین کده. عبیدی صاحب سلام، زما غا گوری؟ بله عبیدی صاحب زما غا گوری؟
بالکل.
خب ډیره مننه چې بلنه منل د پخپرونه کې را سره استي او بخې چې یو څه تخنیکی سونه و چې اوله کې ونه کړی شو چې یو د بل غاګ و او بیا هم تاسو ستلی می شو او باید سب زمات ماینم چې د یونما رپورت د افغانستان البته بشري وضعیت په اړه تاسو اوریدل لري یا لوستم دې مطمئنم خو په رسنوي باندې خاصه تبصره کړی د رسنوي په وضعیت البته په دغه وخت کې یونما د افغانستان د رسنوي په وضعیت تبصره کړی چې سبا ته د رسنوي د ازادۍ نړیوال ورځ ده نو په دې درشل کې موږ وایو چې د افغانستان د رسنوي په وضعیت باندې تبصره وکړو ولې په متداومه توګه د افغانستان د رسنوي وضعیت خراب خودل کیږي دوه دلیل دي چې راوړل کیږي البته د طالبانو د حاکمیت نه ورسته یا دا چې په اهمیت وې نه پويږي او یا دا چې د رسنوي نه ویره لري تاسو دلیل ورته څه ده مهرباني
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته زه دغه دویم دلیل سره ډیر موافق یم په دې دلیل چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې طالبان کومه پالیسی چې د رسنوی په دلوله دوی فکر کوي چې دوی دغه پالیسی کې دوی بریالي وو په دې دلیل چې کوم تبلیغات چې دوی کول او کوم تبلیغات چې دوی د رسنوی لپاره په لار اچول یا په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د دوی تبلیغاتو د دوی په باور چې پایلې خو او اوس چې دوی واک ته رسیدلې دي د انتقادي ژورنالیزم نه ویره لري او پیږي کچېره د انتقادي ژورنالیزم دروازه وازی پرانستل شي نو د نظام باندې به د خلکو نیوکه او انتقادات زیات شي او د دې نه دوی ډیر ویل لري ځکه چې په افغانستان کې موږ تاسو ولیدل چې او پری پیګو چې د رسنۍ په خاص ډول ژورنالیزم رول لري او په مختلفو مسایلو باندې اغیزه لري
یعنی او باید سه په ټوله کې طالبان د رسنیو په قوت پویږي ځکه عکس العملونه دا ډول دي چې نړۍ په تبصره کوي او تاسو په تبصره کوي خو خو به پیدا پوښتنه مې باید په فایل کې کړې وي بخنه غواړم په فایل کې کړې وي چې نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ د افغانستان د مطبوعاتو په څه ډول یو وضعیت کې لمانځي ساکل
او لپاره موږ څنګه په داسې حال کې د مطبوعاتو د نړیوال ورځ خلمانځو چې په افغانستان کې لپاره مرغ ټول رسنۍ تر شدید فشار لاندې دي ډېر محدودیتونه د رسنۍ باندې وضع شوې دي ټول رسنۍ سانسور ته مجبور شوې دي خبريالان خود سانسوري کوي اطلاعات ته د لاسرسۍ حق چې د هر وګړي حق دی دا د افغانستان د ولست څخه اخیستل شوې ده د انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم بیلګې نه لیدل کیږي او خبريالان بیل کوم دلیل د حاکم نظام لخوا نیول کیږي او د رسنیو ټول خبرونه د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا بررسی کیږي او کچېری ورسنې یو خبريال او یا یو محتوایی تولید شوی یار محتوا چی وی چې رسنوی له ادرسه خبري د دوی د هغه دولسیز میکانیزم سره تطابق همغږیونه لري یا د دوی د غټو پالیسیانو سره همغږیونه لري دوی خبرالان نیسی بازداشتایی ورسخه سیزاری خیلی چې ورته خبرونه دی راتلونکي کې نه خبري ان تر دې چې خبريالان سخت روحي او رواني فشار لاندې دي او ان تر دې چې فکر کوم د کلماتو په کارولو کې دوی احتیاط کوي چې کوم کلمات وکاروي او کوم کلمات نه کاروي کوم کلمات به د حکم نظام په خواخه وي او کوم کلمات به د حکم نظام په خواخه نه وي دا غ ټول موارد چې لپاره مرګ منګه
bale
تابوتا کڅام د غورس منځو خو په افغانستان کې د غستونز ورستر بل زیاتی دیاوله لیاده مونوزي چې اقتصادي ستونز تر ټولو لوی ستونز ده چې ګنش مې رسنه یو اقتصادي ستونز سره مخامخ دي خبري الان د اقتصادي ستونز سره مخامخ دي
مګر
تیرونه تیر میاش کې یو راپور خبر ک چې تل په جزئیاتو په دغه محدودیتونو باندې بس شوی د طالبانو د وکمنیدو څخه تر اوسه پوري شپارس موارد محدودیت د رسنوی باندې وضع شوی.
بله مننه عبیدی صاحب، د شپارس موارد که هغه مهم موارد تاسو نه به ورسه او پختو بیرته را ګرځ تاسو بلا قدر منه ملمنه هم من سره.
بله خانم نادری، شما می خواهیم کی را بپرسیم که خب شما نقش نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران را در بهبودی وضعیت خبرنگاران خصوصا در خارج از افغانستان چگونه میبینن؟ چقدر مؤثر بوده تا حال؟
خب نقش نهادهای عامه خبرنگاران تا جای محصول بوده، خبرنگارانی که از وضعیت دشواری افغانستان به کشورهای همسایه پناه بردن.
بله.
امی نهادهای عامه خبرنگاران بودن که ایار امایت کردن، به کشورهای امن انتقال دادن و تا جایی هم حمایت خبرنگارانی که فعلا در افغانستان گیر ماندن در این اواخر حمایت نهادها از اونا کاسته شده است، بی‌توجهی زیادی در برابرشان صورت میگیره و این نهادها به پیام‌ها، مشکلات‌ها که صدرای خبرنگاران و رسانه‌هایی که فعلا در افغانستان فعالیت دارند در این اواخر کمتر توجه میکنند.
جهان سپاس خانم نادری که شما تایید هم امرای ما در برنامه بودین.
بله دیر منه نکه او در قدرمن خونه دو دید کور ودانی او بایدی سه با منگ سرائی او بلا ملمانه با هم منگ سرا با سکایپ وصل شید.
بله.
فراونه که خو اوس لک زن لرو در لگه دمین او روستا بیرتا ملمانو ترا گرز منگ سرا او سه.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په درشل کې امریکا غاک په افغانستان او نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ارزښت او د نشټوالي زیانونه څېړي. امریکا غاک تاسو ته د کره بشپړو او بې پرې معلوماتو پر سوالو او دغه حق ته تاسو درسېدو په ملاتړ تاسو سره یو ځای د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ نمانځي. د مطبوعاتو د نړیوال ورځې ځانګړي پروګرامونه، تازه خبرونه، ځانګړي ریپورټونه، مرکه او څېړنې د مې د میاشتې په درېیمه چې د سور له څوارلسمې نېټې سره سمون خوري د امریکا غږ په سپوږمکۍ د ډیجیټل او راډیوي خپرونو له لارې تعقیب کړئ.
شنونده های محترم، شما را به برنامه روک راست یا اسپین خبر دوباره خوش آمدید میگیم و در این بخش برنامه با ما فوزه جان وحدت، خبرنگار و خبرنگار سابق و مدافع حقوق زنان با خود داریم و همچنان حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان.
بله فوزه جان، تا هم خراقلاسیم خبرونه که ستریمش فوزه جانه، بیا هم در عبیدی سب نظر اخلو بیرته برای و گرزو بیا. بله. فوزه جانه تا او باید سه دغه شپارس موارد چې تاسو یاد کړل تر ټولو هغه مهم موارد یا کدوې یا درې فقط نمونه واخلې چې مهم موارد کوم دي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سلبي مهرباني.
که څه هم مخکې ما یادونه وکړه خو هغه مهم موارد چې کولای شم د درې څلورو موردونو څخه یادونه وکړم، اول دا چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق چدا ده هر وګړی حق دی، د افغانستان د ولس حق دی، هر وګړی حق لري چې اطلاعات لاسرسی ولري. حکومتونه د اطلاعاتو امانتداران دي او خلک خواندان دي، او هر کله چې خلک وګوري دغه اطلاعات لاسرسی ولري نو دا د حکومتونو مسؤلیت دی چې دغه اطلاعات خلکو په اختیار کې ورکړي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده، ټول خبرران سر سر ټکوي او د افغانستان د ولس څخه دغه حق له بده مرغه اخیستل شوی دی. دویم، نیوکه جرم ګڼل کیږي د نظام باندې که چیرې نیوکه وشي، او هغه سری کرښې چې د نظام لخوا مشخص شوي دي که هغه مواردو باندې انتقادي یا بحثونه وشي یا خپرونې جوړې شي یا هم خبر جوړ شي ډېر بد چلند کیږي، او ان در دې چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې یوه خپرونه جوړه شوې ده او خپرونه خبره شوې ده، هغې نه وروسته بیا د استخباراتو ادارې اړیکه نیولې چې دغه برنامه کې تاسو ایکس دعوت کړی او وای دعوت کړی او دوی د نظام پر ضد خبرې کوي او دغه برنامه تاسو د ټولو د سوشل میډیا او د ټولو هغه نیټورکونو څخه پاک کوي او رسنۍ باندې فشار راوړي چې هغه برنامه پاک کړي. یعنی نیوکه په اوسني نظام کې جرم ګڼل کیږي او دا تر ټولو لویه ستونزه ده. دریم د خزینه خبریالانو باندې روحي او رواني فشارونه، د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیتونه، د خزینه خبریالانو سره دوګونه چلند. کله چې نارینه خبریال د یو چارواکي سره خبرې کوي، نورمال ور سره خبرې کوي، کلپ هم ورکوي، مرکې ته هم غواړي، مطبوعاتي کانفرنس هم غواړي، خو کله چې یو خزینه خبریال به ورته زنګ وي تلیفون ور باندې قطع کوي. کله چې یو خزینه خبریال ورته زنګ وي چې کانفرنس کې ګډون کوم، به ورته وایي چې تاسو کانفرنس ته ځای نشته. دا د توپیری چلند د خزینه خبریالانو په وړاندې دا زه فکر کوم یو
مننه مننه او به دې سب ما مغتل دي
د دې تر څنګ د دې نور موارد دي هغه به وسه ک وخت لاند لاند به هغه موارد ته اشاره وکړي.
بالکل ورته به اشاره وکړه. د خزو د خزینه خبريالانو نه موجودیت چې دوی تامیشه په کانفرنسونو کې یا په دعوتونو کې مطبوعاتي بلونو کې زین ورکول کیږي چې مناسب زین شته، د خبريالانو دوی د حذف د پاره یا محدودیت کاری محدودیت د پاره یو بانه غني چې په دې هم د نوي راپور کې ورته کتنه شوې ده. تاسو نه مننه فوزي جان من سره ده.
بله فوزي جان، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز شما که از خارج در زبانستان فعلا در خارج هستین و چگونه وضعیت خبرنگاران در داخل افغانستان، شما با خبرنگاران در ارتباط هستین، شما چی گفتنی دارین در این مورد؟
سلام بر شما و مهمانان عزیز شما و همچنان همکاران تخنیکی و تمام بیننده های عزیز. آنگونه که دوستا بیان کردن و خود شما در جریان هستیم و همچنان یوناما با انتشار اعلامیه وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان بیان کرده هست، ما همچنان در همین حد آگاهی دارم. متاسفانه وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان نگران کننده هست و با گذشت هر روز و هر ماه و هر سال بدتر شده میره. سال گذشته در همین روز ما شاهد اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، دنمارک و کشورهایی بودیم که در مورد وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان نگرانیشان بیان کرده بودند و با هر مناسبت مطبوعاتی ما میبینیم که اعلامیه ها نشر میشه، ولی این خوب نشان دهنده ای است که وضعیت آزادی بیان و مطبوعات حتی بر جهان معلوم هست، چه رسد به اینکه بر مردم افغانستان. چیزی که ما اطلاع داریم از همکاران ما و از خبرنگاران، متاسفانه اصلا آزادی در مطبوعات فعلا وجود ندارد. یعنی همین کلمه را مطلقا نمی‌خوانیم، صدق نمی‌کنه در افغانستان که ما بیان بکنیم. بناهن خبرنگارا دستباز در انتخاب سوژه، در انتخاب موضوع، در امانتوری که آقای عبیدی بیان کردن، حتی در نوشتار خود، در کلماتی که به کار میبرن، اگر خلاف نظام باشه مورد تهدید قرار میگیرن، امنیتشان در خطر میفته و یا هم احضار میشن توسط حوزه ها، وزارت ها و هر فردی از طالب که خواسته باشه خبرنگار مورد تهدید و یا هم
بله.
مورد خواستان.
بله. فوزی جان، شما از خوب از مشکلات یادآور شدین. از اعلامیه هایی که در طول این سال در مورد دفاع از حقوق خبرنگاران و همچنان آزادی مطبوعات در افغانستان همواره شنیده شد، گزارش شد، شما چی فکر میکنین که چقدر مسئولیت خود در پی داشته، همچو اعلامیه ها، همچو گزارش ها و همچو نشست هایی که مدافعین حقوق خبرنگاران را اندازی کرده در طول امی از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان؟
متاسفانه تمام اعلامیه هایی که وضعیت فعلی مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان نشان میده، با نشر از این هیچ نبه حتی یک فیصد هم تغییرات در وضعیت رسانه ها و آزادی بیان با وجود نیامده. چرا؟ چون اگر وضعیت آزادی بیان در افغانستان تغییر بکنه یا وضعیت رسانه ها آزادی داشته باشند، در اون صورت حقایق بیان میشه و چیزی که حقیقت است طالبا به هیچ عنوانی نمیخواهند که رسانه ها او را نشر بکنه و به ضرر طالب باشه. یعنی در نشر حقایق کاملا متاسفانه رسانه ها محدود هستن و رسانه ها اجازه ای را ندارن که آنچه که به ضرر طالب هست و ولی حقیقت هست اما رسانه باید نشر کنن. تمام رسانه ها تحت کنترل و نفوذ طالب هست و دست باز ندارن. آزادی بیان که رکن چهارم دموکراسی هست، همانطور که طالب با کلمه دموکراسی مشکل داره و بار بار ایره تفسیر میکنن به فحشا، رکن چهارم دموکراسی آزادی بیان هست و ایره پیکر از ایره به شدت صدمه زدن و بنیادی من میتونم بگویم که از بین رفت. حتی ما نیمه دموکراسی و نیم بند دموکراسی هم فعلا در افغانستان نداریم.
تشکر، برمیگردیم به شما.
دیره مننه عبیدی صاحب، زغوارم در فوزی جان سرگندونو تا پا کتو تاسونا نظر واخلم. فوزی جان وی چه د بیان ازادی تا دیر زیاد صدمه رسیدلی ده او بلکه د منزه تلی دی اغا بنسټ او اساس د خبریالانو د خبرنګارۍ د خبریالۍ په افغانستان کې ډیره لویه صدمه لیدلې ده. د ټکنالوژۍ د پرمختګ د یوویشتمې پیړۍ سره د ګام اخیستو په باس کې که له دې عینکو وګورو، څه فکر کوئ چې طالبان په دې توانیږي چې تر دې حده چې دوی کوشش کوي بیا هم د افغانانو سره دی چې ټول خبریالان خواره واره یو ځای بل ځای پراته دي، اما دا غږونه دا مسلک او اصول تر پخو لاندې کولی شي لکه څنګه چې فوزی جان ویل چې بالکل د منځه تللی دی، داسې امکان لري؟
که څه هم د افغانستان دننه کوم محدودیتونه چې وضع شوي دي، طالبانو اداره وایي چې موږ بیان ازادۍ ته ژمن یو، خو د بیان ازادۍ ځانته تعریف لري او ځانته اصول لري. کله چې بیا د بیان ازادۍ اصولو ته راځو، د بیان ازادۍ اصول ټول نقد شوي دي. مثلا نیوکه او اطلاعاتو ته لاسرسی د بیان د ازادۍ دوه مهم اصلونه دي او دا دواړه اصلونه په پام کې نه نیول کیږي. نو ویلی شو چې موږ د بیان ازادۍ نه لرو او نظام استبدادي ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هم دا ده چې بیا نیوکه پکې نشته، او کچېرې نیوکه هم وي ډېر په سطحي مسایلو باندې نیوکه امکان لري چې هغه هم هغه ډېر اجتماعي موضوعات دي. او عمل هم ګورو چې په افغانستان کې یوازې په دغه برخو کې د نیوکه امکان شته، خو هغه د حکومت په سیاسي دریز هغه مهمو کرخو باندې د انتقاد امکان نشته. دا په دې معنی ده چې موږ یو استبدادي نظام تجربه کوو، د بیان د ازادۍ اصل پکې په پام کې نه نیول کیږي. د تاسو د پښتنې دوهمې برخې په ځواب کې باید ووایم چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې موږ داسې یو نسل ټولنې ته وړاندې کړ چې هغوی په انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم باندې ډېر باورمند دي، او که هغوی د نړۍ په هر ګوټ کې اوسي د افغانستان د ژورنالیزم د سیستم لپاره کار کوي. تاسو ګورئ چې د ورځې په تېرېدو سره په اگزایل کې یا په تبعید کې د رسنیو په شمیر کې زیاتوالی راځي، او د افغانستان د ولس آواز پورته کوي او نړۍ ته رسوي. که طالب باکونه هڅه هم وکړي چې په د افغانستان دننه محدودیت وضع کړي، د افغانستان دننه پرېنږدي چې رسنۍ آزاد اوسي، محدودیتونه وضع کړي او د حقایقو د خپرولو څخه مخنیوی وکړي، خو دلته بیا هغه تبعیدي رسنۍ، کوم رسنۍ چې په بهر کې فعالیت کوي، لکه چې تاسو رسنۍ یوه بېلګه ده، هره ورځ موږ او تاسو راځو په
حقایقو
بلې کوو، نړۍ خبرو، ورڅخه د افغانستان ولس خبرو. دغه دریچه به څنګه دوی بندوي؟ مثلا تاسو سوشل میډیا هم بنده کړه، ویبسایټ هم بند کړه، خو نورې لارې وي. دغه ټکنالوژي اوس دونه پراخه ده، کله چې موږ ادا کوو چې نړی په یو کلی تبدیل شوې ده، خو واقعاً په کلی تبدیل شوې ده.
مننه عبیدی صاحب، خبرم په ګل بدل ما خپل جواب واخله. ډیره بخنه غواړم، غواړم چې ستاسو د موجودیت نه ډیره ګټه واخله، زمونږ ډیره پښتنه جواب کوي. د رواداری په نوم یو مدني نهاد، یو سازمان، یو ډیر وګړو راپور خپور کړی د افغانستان د بشري وضعیت په اړه. البته د یونما د راپور سره هم حاله خو یو د مطبوعاتو په برخه کې ډیره لویه تبصره کړی ده او د یونما د دفتر نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل د سپلنډ کې ویما چې دوی د رسنیو ملاتړ کوي ترڅو د خبري اعلان او د رسنیو ځپل کم شي یا طالبان نور رسنیو نه ځپي او د ازادي بیان ته صدمه ونه رسي. په داسې حال کې چې د بیان او مطبوعاتو د ازادي د تضمین قانوني چوکاټونه او ادارې ټول لغوه شوی دي، هیڅ شی نشته ده. آیا یونما کولای شي چې دا تضمین ورکي دغه نهادونه ته یا مدني فعالانو ته یا ټولونو ته چې د افغانستان د مطبوعاتو یا د رسنیو ازادي تضمینولای شي یونما په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې یونما کولای شي تخنیکی مشوره ورکړي. اوس په افغانستان کې قانون نشته، د قانون په نشتوالي کې موږ فعالیت کوو او دا تر ټولو لوی خلا ده. او هرڅه چې حاکم نظام وغواړي هغه د رسنیو باندې او خبریالانو باندې تطبیقوي. ما مخکې یادونه وکړه هغه دولس سیزه میکانیزم، هغه دولس مادې چې لري هغه چې رسنیو ته استولې هغه ډېر عام مسایل دي او په هغه کې دوی هر رقم محدودیت کولی شي رسنیو باندې وضع کړي. قانون نشته او د قانون په نشتوالي کې دوی هر ډول محدودیت طبعا کولی شي وضع کړي. زه فکر کوم په دې برخه کې یونما کوم کار چې کولی شي دا ده چې د تخنیکی اړخ د حاکم نظام سره د کار وکړي، د رسنیو قانون د تصویب ته تصویب خو سره پروسه په خو باندې نشته، هغه د رسنیو قانون تنظیم شي او هغه رسنیو قانون د پټولنه کې پلی شي. یعنی زه هغه خبرې مې لنډوم، یونما یوازې کولی شي تخنیکی ما کوکی او دغه پروسه د
ډیره مننه. یعنی هغه تضمین چې رسنۍ ورنه غواړي هغه د یو نامه په فشارونو نشي تضمینېدل. مننه رویا جان، فکر کوم بیا یو لنډه ده.
بله، مهمانای عزیز خدا منتظر میمونیم، یک وقفه کوتاه گرفته دوباره برمیگردیم.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په درشل کې امریکا غاګ په افغانستان او نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ارزښت او د نشروالي زیانونه څېړي. امریکا غاګ تاسو ته د کره بشپړو او بې پرې معلوماتو پر سوالو او دغه حق ته تاسو در رسیدو په ملاتړ تاسو سره یو ځای د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ نمانځي. د مطبوعاتو د نړیوال ورځې ځانګړي پروګرامونه، تازه خبرونه، ځانګړي ریپورتونه، مرکه او څېړنې د می د میاشتې په دریم چې د سور له 14 منټې سره سمون خوري د امریکا غټ په سپوږمکۍ د ډیجیټل او رادیوي خبرونو لارې تعقیب کړئ.
شنونده ها و بیننده های محترم برنامه رک راست، اسپین خبر شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم. برنامه را با فازه جان وحدت ادامه میدیم. خوب فازه جان، طوری که شما هم آگاهی دارین و گزارش ها هم میرسن و ما هم شاهد هستیم که تعداد زیادی از خبرنگارای زن وظیفه خود را ترک کردن، اونا خانه نشین شدن و همچنان بیرون از افغانستان به سر میبرن. شما در مورد کمبود خبرنگار زن چی نظر دارن که چقدر توانسته که این کمبودی یک خلای عظیم را در مطبوعات افغانستان امروز به بار بیاره؟
دقیقا از زمان حاکمیت طالبان که حدود کم 3 سال میشه، متاسفانه تمام کارمندای زن از رسانه ها اخراج شدن و یا هم وظایف خانه بنابر محدودیت هایی که بر رسانه از طرف طالبان یا استخبارات طالبان وضع شد خودشان وظایف خانه ترک کردن. تا جایی که ما با تعداد از همکارای خودم و یک تعداد از رسانه های دیگر که همکارا بودن در اونجا کار میکردن مدد پریان هستم، یک تعداد بنابر همون فشارهایی که از طرف رسانه به اونا وضع شده بود، البته این فشارها از رسانه نیست، از آدرس طالب به رسانه هست و رسانه مجبور هست که همون فشارها را و محدودیتها را به کارمندان خود وضع بکنه و وظایف خودشان متاسفانه ترک میکنن. کسانی که شدید مشکلات اقتصادی ندارن میرن به خانه و کسایی که مشکل اقتصادی دارن با تمام محدودیت ها و مشکلات امنیتی، مشکلات روحی روانی به کارشان ادامه میدن. طبعا جایگاه زنای افغانستان در مطبوعات و بخش مخصوصا خبرنگاران، کسایی که خبر می‌خواندن، گوینده ها شدیداً محسوس میشه. ولی رسانه ها بالاخره تلاش میکنن که این جایگاه را پر بکنن. اما خب من زمانی که در یانا نیوز بودم از طرف شفت شب بیشتر وقت نیاز پیدا میشد که یک گزارش بود که مثلا یک زن بخونه یا یک برنامه بود که یک خانم باید پیش ببره و ما او زمان تنظیم میکردیم که یک کسی را باید داشته باشیم که این برنامه را پیش ببره یا مثلا یک بخش ترجمه می بود که یک خانم باید بخونه. به او گفته میشد که شما تا ساعت 10 بجه باشین تا این گزارش تکمیل شود. این زمانی بود که مشکل حل می شد، ولی فعلا ما واقعا نمی فهمم که رسانه ها مشکلات خودشان چگونه حل می کنند. و قدر من احساس می کنم از این امین که با شما صحبت می کنم که خانمایی که در رسانه کار می کنند با ماسک خبر می خوانند و یا هم پشت درهایی که به طرف گزارش می رن و بعد در نشست بر از اونا گفته میشه که جای شما در اینجا نیست و در پشت دروازه بسته میمانن، این چقدر محدودیت و فشار بالای این بانوان وجود دارد. طبعا فشار روحی روانی بالای اینا هست.
خب فایز جان، سوال اینجا مطرح میشه که خب با این سختگیری هایی که توسط طالبان امروز در افغانستان وضع شده و گزارش میشه، آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها در افغانستان آیندهش چی خواهد باشه به نظر شما؟
ما فکر میکنم که اگر این گونه ادامه پیدا کنه که از همیال همونطوری که من گفتم آقای عبیدی به او اشاره کردن آزادی بیان مفهومش کاملا از دست داده، به همین گونه ادامه پیدا میکنه، چیزی که به نفع طالب و در یک نظام استبدادی چیزی را که طالب میخواد همون نشر میشه و همان گونه که بخش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی متاسفانه بنیادی از دارن از بین میره. مطبوعات، آزادی بیان کاملا صدمه شدیدی به این هم از بین میره. و تا زمانی که حاکمیت طالب باشه دیگر ما با او مطبوعات و آزادی بیان که در دوران جمهوریت داشتیم اصلا بر نمیگردیم و ما فکر نمی کنم که طالب اجازه بده که رسانه ها آزادانه و مستقلانه و آنچه که اصول ایجاب میکنه مطابق قانون و آنطور که آزادی بیان در میثاق‌های بین المللی، مخصوصا میثاق بین المللی حقوق سیاسی اجتماعی کاملا بیان شده که هر فرد حق آزادی عقیده و بیان خودش داره، او از هر طریق باشه، چی از طریق رسانه باشه، چی از طریق سوشال میدیا باشه، و دقیقا نمو اطلاعاتی که به دست میاره و او را انتشار میکنه به حق آزادی بیان و عقیده گفته میشه. اما متاسفانه این مورد اصلا در این دو سال وجود نداشت و من به این عقیده هستم که طالب اصلا باورمند به حق آزادی بیان، حق آزادی اصلا به هیچ حقی اونا ارزش قائل نیستن. ما هر قدر که فکر میکنیم
خب فاز جان، طالبا، حکومت طالبا همواره تاکید بر این دارن که اونا مطبوعات یا رسانه ها را در افغانستان تحت شرایط اسلامی یا همون چارچوب شریعت اسلامی اجازه به فعالیت میدن. اونا این توجیه را دارن.
متاسفانه باید بگویم که هر موردی و هر محدودیتی که طالب وضع کرده اسم از او را گذاشتم شریعت و قانون و به اساس قانون و به اساس شریعت. اگر شما تعریف و تفسیری از اینا بپرسین که در کجای قرآن آمده که شما بیاین مثلا خانم ها را بیاین از جامعه حذف بکنین، اونا بازم میگن که خب خانم ها را ما حقشان دادیم، در حالی که دنیا میفهمه که در دو سال خانم ها به صورت کل حذف هستند و در خانه نشین شدن و زندان های خانگی به سر میبرن. مطبوعات همچنان اینا همین گونه برخورد میکنن. کجای شریعت میگه که مطبوعات یا در کجای اسلام در زمانهای قدیم تلویزیون و رسانه و اینا وجود داشت که بیاییم بگیم که اینا مطابق قرآن و یا شریعت صحبت میکنن که آزادی بیان؟ نه، هر محدودیتی که وضع میشه بهانه و اینها اساسش شریعت و قرآن قرار میدن که خودشان هم نمیفهمن که اینا چی میدن. متاسفانه.
بله، من نفهمم. او باید سب د طالبان حکومت وایي چې دوی رسنۍ ته ارزښت ورکوي، رسنۍ سره له نږدې همکاري لري، او د دوی د امنیت او نورو اسانتیاو لکه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې دوی د رسنۍ سره کومک کوي. پر اوسه حال کې چې او دا غوښتنه هم لري د رسنۍ نه چې دوی باید خپل فعالیتونه د دینی ارزښتونو او ملي ګټو په اساس باید عیار کړي. پر اوسه حال کې چې طالبان ویلي چې د پخواني قانون د رسنۍ او قانون به مخ پخواني قانون تطبیقیږي، څه شی هغه کې د ملي ګټې یا د اسلام د دین په خلاف و چې اکثرا انتقاد کیږي چې طالبان ویلي وا قانون به تطبیقی، اما اوس نه تطبیقیږي.
او زه فکر کوم دغه د دینی ارزښت د دینی مسائل او ارزښتونو بس چې دوی یادوي ده یو پلمه ده، یو بهانه ده چې محدودیت وضع کوي او بیا هغه ته دینی اړخ ورکوي. د رسنیو هغه تیر قانون چې تاسو وګورئ، په تیر قانون کې 8 موارد د نشرات ممنوعه یا ممنوعه نشراتو په سلیک لاندې 8 موارد وو. او په دغه 8 مواردو کې اول مورد دا و چې رسنۍ نشي کولای د دینی ارزښتونو او مذهبي ارزښتونو خلاف خپرونې ولري. دا کوم ځای خلاف اسلامي و، کوم ځای د اسلامي ارزښتونو خلاف و. واضح ویل شوي و چې د کچېرې رسنۍ د دغو 8 مواردو خلاف خپرونې کوي هغه جرم دی او مجرم ګڼل کېږي، محاکمو ته به دوسیه ځي. یو مورد دینی مسائل و. اوس وازو په دې چې کچېرې هغه قانون ستونزه درلوده، زه فکر کوم چې د قانون په تطبیق کې موږ ستونزه درلوده د جمهوریت په دوره کې، او د دې هیڅ شک نشته ورنس به څوک سترګې نشي پټولای. ملي ارزښتونه وایو په ځینو مواردو کې ملي ارزښتونو ته واضح تعریف په خوام نو اوس هم واضح تعریف نشته،
او یا شاید چې دواړه نظامونه مختلف نظامونه ته دغه تعریف هم مختلفي، طالبان په خپل ګومان تعریف کی او جمهوریت کې په خپل ګومان تعریف کی. او باید سه وخت
جمله می تکمیلوم چې دا یوازې یو بهانه ده. کچېرې هغه اسلامي ارزښتونو مسله وي، هغه په تیر قانون کې اسلامي واضح ویل شوی و چې د اسلامي ارزښتونو خلاف هیڅ رسنۍ خبرو نشي کولای. خو د قانون په تطبیق کې چې ما یادونه وکړه، د قانون په تطبیق کې جمهوریت مشکل لاله، د کیس شک نشته. تاسو چې وایئ چې موږ د قانون په تطبیق کې مشکل نه لرو، خامخا قانون تطبیق کوي، هغه دینی مسایل هم پکې ټول په پام کې نیول شوي دي، ملي ارزښتونه هم پکې پام کې نیول شوي دي، د بیان ازادي هم پکې پام کې نیول شوی ده، او د سیمې په کچه تر ټولو ښه قانون هغه د جمهوریت.
مننه عبید صاحب، یو پوښتنه کده ډېر لنډ ځواب راکړي. په ټوله کې تاسو سره د سیاسي ساحه چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته څومره غږیزی رسنۍ مثلا رادیو تلویزیونونه او چاپی رسنۍ څومره اداري بند شي ودي؟
دغه رقم ثبات موږ خبرو راپور مو چمتو دی. ما همکارانو مخکې دی نه چې تاسو سره مرکه شروع کوم، هغه آخري ارقام را سره شریک شول، په تر اوسه هغه مو نه دی لیدلی. خو هغه پخوانی ارقام چې شاید ډېر توپیر نه وي کړی، ښایي چې شاوخوا 200 رسنۍ په افغانستان کې بند شوی، او دغه نوی ارقام چې تونه اوس فعال دي، تونه خبریالان دي، د خزینه خبریالانو مخکې یادونه وشوه په شمیر کې یو اندازه زیاتوالی راغلی. د جمهوریت په دوره کې موږ د 2000 او څخه زیات خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي درلودل. هغه بیا د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته 400 شاوخوا ته ورسېدي، اوس بیرته 1515 شاوخوا ته رسیدلی. یو اندازه پر ارقام کې بدلون راغلی، ارقام زیات شوی دي. نو ارقام په ثبات اعلامیه کې خبره کو جزئیات به رسمي سره شي.
آقای بایدی، میخوایم از شما یه سوال هم در اخیر برنامه داشته باشم که آیا به نظر تا نشر همچو گزارش ها کدام تفاوت در روی کرد طالبا به بار خود بیاره یا خیر بعد از تقریبا 3 سال؟
من فکر میکنم که دادخواهی به هر شکل که باشه، اگر از آدرس نهادها باشه، از آدرس خبرنگارا به شکل انفرادی باشه و از آدرس رسانه ها باشه، من فکر میکنم این تاثیرگذار است. نه تنها جامعه بین المللی را، همکارای بین المللی ما را از تمام رویدادها کسی که این موضوع.
خب بعد امر که فکر کوم چې عبیدی صاحب سکایپ کې ستونزه و او سره غږ منسرقته شو. فازی جان تاسو به و پختو لنی کمر فوزی جانم سره د هیله د چي او بيدي سبم بیرته خبرونه ته راشي. فوزی جان همدغه محدودیتونه پر رسنۍ او د افغانستان غونډه یو هوا ته چې اوس د خبري اعلانو شمیره هم کم شوه، رسنۍ هم کمی دي، د هر نگاره محدودیتونه سره هم مخ دي. افغانستان غونډه یو هوا ته چې په هویته ضرورت لري د سواد کچا یا د اغه رسنۍ چې خزته یا پټوله کې ټول افغانستان ته آگاهی ورسې هغه هم محدود شي، څومره تاوان رسې د خلکو آگاهی ته په هویته؟
دقیقا طبعا کله چې محدودیتونه وځي کېږي دا بعد خلکو آگاهی کې فرق راځي، یعنی هیڅ نو بدلون بنه کوي. دا تاسو که په جریان کې وو وسې ډېری خبرونه حتی هغه آموزشي خبرونه هم بندې شوې دي، حتی تقریبا کوم وس در رسنۍ او هغه خبرونه تبدل شوې دي په 80% سعید چې دینی معلوماتو ته هم د افغانستان خلک ارتیا لري، اما اکثریت خبرونه متاسفانه 80% باندې شرعي او قرآنی خبرونه دي. اما د دې تر څنګ نورې خبرونه چې د خلکو په هواوي پکې زیاتېدل او خلکو ته آگاهي دي کې د یا هم خلک ورته په ډیر علاقه کیناستل، هغه قتل متاسفانه دا ټول منځت لري، او دا طبعا وخت چې محدودیتونه رامسته کیږي، مکتب صف وړاندې تړل کیږي، پوهنتون صف وړاندې تړل کیږي، کتابخانه ته څوک نه پرېږدي، رسنۍ در صف وړاندې هغه ګټورې خپرونې صف وړاندې بندیږي، طبعا دا په ذهن باندې تاثیر کوي، دا په اجتماع باندې تاثیر کوي، دا په نسلونو باندې په اسهانو باندې تاثیر کوي، او دا به لکه مخکې مې چې ویل چې په ټولو برخو کې متاسفانه صدمه ورسېده.
دا فوزیه جان په ډیره بخنه چې وخت کم دی او لن جواب کمیره باندې وکي که وضعیت هم دا رقم دوام وکي په افغانستان کې د رسنۍ او د ازادۍ او دغه محدودیتونه هم دا رقم دوام وکي، راتلونکي څنګه ګوري د افغانستان د رسنۍ؟
متاسفانه هیڅ نوه خوشبینی شتون نه لري چې افغانستان وضعیت په ټوله کې تغییر وکړي، تر اوسه دې ته چې د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت تغییر وکړي او بیا هم د خلکو وضعیت پکې تغییر کړي، ځکه چې تر هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې وو وسی تر هغه وخت به وضعیت هم دې شکل باندې ادامه پیدا کړي او خلک به په تیارو کې پاتې. متاسفانه دا اوس وضعیت هم داسې.
ډیره مننه کوم ودان فازی جانه. بلن تاسو پختن لره ایچی در پراونه
روسته تشکری میکنیم از مهمانای عزیز ما که در برنامه اشتراک کردن، برنامه جهان سپاس از حضورتان. نوشابه جان در اخیر در دقایق اخیر برنامه استیم، گزارش را هم داریم که او را میخواییم به شنونده ها و بیننده های خود تقدیم کنیم که دفتر هیئت معاونت ملل متحد همچنان تایی ای گزارش گفته که بخش حقوق خواب وجود عفو عمومی رهبر طالبان و کید مکرر مقامات این گروه بران گزارش هایی در مورد بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و قتل های فراقانونی مقامات حکومت قبلی و همچنان نظامیان پیشین دریافت میکنند. خب در این مورد هم گزارش داریم که از همکار ما فرخنده پیمانی با توجه شما میرسانیم.
نتایج این سروه که ماه مارچ امسال را تحت پوشش قرار دادن نشان می دهد که 52% مؤسسات سروه شده گفتند که در ثبت پروژه های جدیدی که در آن اسم زن یا زنان به کار رفته با مشکل مواجه شدند و در 30% موارد حکومت طالبان از این مؤسسات خواسته تا در موقف های رهبری پروژه ها مردان باید جایگزین زنان شوند. این سروه که توسط گروه کاری The Gender and Humanitarian Action با مصاحبه با 127 مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی و دفاتر ملل متحد در 34 ولایت افغانستان انجام شدن نشان می دهد که اعمال دستورهای حکومت طالبان فعالیت بیش از نیم از مؤسسات سروه شده را متاثر ساخته است.
اجرای دستورالعمل پوشش ویژه زنان توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر در ماه جنوری نیز بر رفت و آمد کارمندان زن تاثیر گذاشته است. 60% مؤسسات گزارش دادند که کارمندان زن و دلیل ترس از بازداشت توسط طالبان رفت و آمدشان را محدود کردند.
در این سروی همچنان آمده که مؤسسات سروی شده گفته که در 37% موارد کارمندان زن این مؤسسات به خاطر طرز لباس پوشیدنشان از سوی اعضای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مسیر را مورد بازخواست قرار گرفتند و در 9% موارد تلفن موبایل یا لپتاپشان ضبط شده است. نظیفه جلالی کارمند یکی از مؤسساتی که در داخل افغانستان فعالیت دارد، ضمن تایید یافته‌های این سروی گفت که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان حتی در سکتور عرضه خدمات صحی نیز اعمال شده است.
حتی در بخش صحی ما محدودیت‌های را می‌بینیم، مثلا خانم‌های قابله و دکترای داریم که در این شرایط با وجودی که بخش صحت در افغانستان میگن فعالیت کرده میتونه، ولی اینا بیکار هستند. وقت ما سروی می‌کنیم، دلیل پرسان می‌کنیم، مثلا در زابل ما یک قضیه را داشتیم که از مرکز قلاب به ولسوالی شاجوی یا شهر صفا یا ولسوالی های دیگه قابله ها قبلا می رفتن، ولی برفعلا اکثریتشان مثلا کسایی که محرم ندارن اینا نمی تانن که سفر بکنن و برفعلا در مرکز بیکار نشستن.
این سروی در حال نشر می شود که شورای حقوق بشر ملل متحد در نشست دو روز پیش حین بررسی کارنامه حقوق بشری افغانستان وضعیت زنان و دختران افغان را مایه نگرانی خواند. شرکت کنندگان این نشست به شمول نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان و برخی کشورهای دیگر از حکومت طالبان خواستند تا محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران افغان را لغو کنند. حکومت طالبان بارها نقض حقوق زنان و دختران را رد کرده و گفته که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بر اساس شریعت اسلامی تامین است. میرویس رحمانی، صدای امریکا.
بله بینندگان محترم، گزارش بود از همکارم میرویس رحمانی که تقدیم شما شد.
بله دران و آوریدونکو، قدر منو لیدونکو داره کراسی از بین خبر خبروانه با هم دیدی پایت او رسیده. دیره مننه چه تاسو ده امریکا غاق آشنا رادیو او تلویزیونی طول خبروانه او ری گوری کورم ودان روی جان دیدوارم میلمانون هم دوست بیده کوری من نکام فازی جان منگسر و فازی جان وحدت او قدر من حامد عبیدی سب منگسر میلمان دیدوین من نکام او در قدر من رو دیدون
و خانم نادری هم اونا با ما خبرنگار سابق بودن با ما بودن و برنامه روایت امروز با میزبانی همکارم سحر عظیمی تقدیم شما میشه چند لحظه بعد.
بله نو دخل درنو او دیدیم که اولیدیم کنه اجازه خوارو در روایت امروز نقفرانی لیدیم که او اولیدیم کنسی زو رویا جان را تصنی اجازه خوارو تربیم روی اللہ مل شش بی او رزق نکمه.
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سحر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.